ثبات ولري او لغوي هم لغوي سرام لاسرسای ولري محکمه ته مطلب میداد.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاه کرامت رهبری، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام سکري 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان و او 8000 خزی بندیان وی چې د زلانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود سپنون د پری خانه تاریخ یادوي دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افا کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پیژندل کېده موظفه یي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې اعتبالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې، اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ سي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالی ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې د وتلي ویل یو سرو 2014 نه وروسته دا قرار کران افغانانو ته ورتسلیم شو، اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختي کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړه، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 15 یا لږنه تیر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسای همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیس افغانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانیانو په واسطه. او د دې پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځه سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د دې تر متوتر زندانی کې د الله تر مرګه پورې هر کس ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و حضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نور حاکمتونو کې دیدیږي، حتی غیر قانونی ادامونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه.
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندان شپې ورځې تېرې کړي دي، دې مسایل ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري، مثلا د شان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزن د پانتون د استادانو لیستونه راوتی دی چې په دوره کې لادره کسی وی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیاد تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجري قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي، له بګرامه پښې تړلي هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل، چې بیا به یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدي، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ له لارې رالېږلی دی.
هواس زه چې کله د هواس په جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلیه شمه انسان شم نو د ډیر روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر بریده را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډولو ډول لوښو په جوړولو بوختې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کوچني منګیان ډیر روز، دغه تورستان چې دغه هم ډیر روز، دا د دکاندارانې په دغه دوکانو باندې کښېږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلای چشه، دغه ډیر روز او دغه کوچني منګي ډیر روز. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک له لارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو، مساکله او سنګین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایو ته هم زموږ شان چې دي دا ټول صدرېږي. او د پخوا تر وخت دي دغه زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کوي او په دغه باندې یو روز خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو اوبه مو خوښې دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شړومبو کنجي د هغه مثلا دغه کوم، ځکه دا دته رواج لري او دا غریواز مستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامعه په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1222 تر 1224 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامعه افغانستان ته واردې شوي دي. په دې کې هم نوې جامې وي، هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1994 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1992 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کوردنه نه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم بل امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سنور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغه نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چلته یسو هر څه یو چې ځار به تر لاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ور سره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کسب سنام نشواست یاد واس میش وریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلې زده دي. اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې ترې چمتو شوي لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بې روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار ښه و، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بې وسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و، چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دیرش کلنه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې دا مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړې وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، دستکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ دستکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم. سال لپاره مې سره زر اخیستی دي.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیسی افغانی گندون او یو شمیر نور توکی جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا گنج افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چنی والی می دا لاسي کارونه او خوښېدو هم نیمرو یو هم ماشین هر کوم کار سی به وبسته ما به خوښېدو کول مې چې وای زه یو څه زده کوم او کارونه. اول ځل چې می گنج افغانی جوړ کړ خپل ځان ته می جوړ کړ، بیا می
نور چاسی با پرمایش را کول امسایه و تا پکور کندرن دوتا بیا شخوار چه تا میجورم دادی موگ خپل افغانی رواجم دا زمان سی دا خپل افغانی کالی شورت پیدا کیم دادی موگ دود دستور سی دا زوندهی وساتم مخت می خپل کاوسی کار می کمو اوسی می کار دیر سو شگردانیم لارم دلاسی کارانا بیا بازی آقا کهی یو پینزل اسنا پرا بایی
نازو وای تر طول لور بایی حق افغانی کالی لری چی کارون او تکری پا ورشمانوی او شپان زر افغانی کمت لری چی دشپجو میاشت پا مده که جوری جی دوایی اوس محال گزاره کی جی او ده خپل کور ده کرایه تر سنگ هر چه خپل برابروی خامک دوزی، گل دوزی، غاری او تکری جوړول او زنی نور د کورارین تو که آغا چه دی چی پا میدان اردگو ولایت که دیری شزی لجوڑول و روست خرسلاو توراندی کوی او لهم جلاری د خپل کورانه اقتصادی ارکیاوی پورا کوی که چه هم پا میدان اردگو ولایت که ده غدوش و زکار ده دی پزیاتو ها چوچان ده زشه رواندی خو گنی نوری شزی چی پا خپلو مسلکونه که لکارکولو منسیوی او دی اوز شکایت کوی چی ده کورنه اقتصاد تی زر براسی دلیده
لهمدی راپور سره ده دی اونه آزادی راڈوی ادبی مجله پروگرام ران غارم سحمد چی بر اجازه اخلم بخدای مصبارم
Tamayan wali bilegi, tamayan wali bilegi, tamayan wali bilegi, tamayan wali bilegi. مینو ہے بے